আসাদ লুদিন বসেত।
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي نړیوال بانک افغانستان ته د 280 میلیون ډالرو لیږد اعلان کړ دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان وایي میلیونونه ماشومان افغانستان کې د خوارزواکۍ او مرګ له خطر سره مخامخ دي
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي ښوونځیو ته له تک محروم پاتې روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي
طالبان وایي شمیرې ښیي چې ممکن شاوخوا 1500 داعش جنګیالي افغانستان کې پاتې وي
موږ یو شمیره د دوی دولو در 900 تر زر پورې خو د 600 کسان موږ نیولې دي او 30 کسان تر سلو پورې وزل سوي هم د بلابل عملیاتو کې تدریبي مسکې
او ناتو وایي د اوکراین پر ضد هیڅ ډول یرغل ورته د منلو نه دی
اوکراین د ناتو غړی نه دی د ناتو خورا ارزښتناک شریک دی ټول متحدان د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي
د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو پایل په خبرونو کو د و سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي د کابل او ازبکستان ترمنځ الوتنې بیا پیلېږي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخه کړ بشپړ خبرونه د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باندې نو سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي د غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي په پام کې د چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت شمالي کوریا اقليمي بدلون او لویدیز بالکان پر مسایلو خبري وشي د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډله چې امریکا بریتانیا فرانسا جرمني ایتالیا کاناډا او جاپان غړي دي د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي استلو په اړه سره سلا شو چې له بهرنیانو سره یې کار کړی وو همدارز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به هم خبرې وکړي د تعلیم په ګډون د ښځو حقوق د یو ټول شموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې د جی او ډلې د غړو په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا پیلوي په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته کیږي په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه شنبې ورځې په پام کې نیول شوې د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکند ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم اعلان نه لري هندی رسنیو له افغانستان نوی ډیلی ته د لسو هندی وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی په بهرنۍ چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلی چې پرون د لندۍ په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یو چارتر الوتنه کې له افغانستان یو سلو څلور کسان نوی ډیلی ته ورسیدل د ښاغلي باغچی په وینا لاس هندي وګړي او د سکانو او هندوانو په ګډون څلور نوی افغانان په دې ډله کې شامل وو ویل شوی چې په دې ډله کې نه ماشومان او درې تنه نوی زیږیدلې کوچنیان هم وو په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه له دې مخکې اندېښنې څرګند شوې وې خو طالبان وایي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی کوي د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منسکړی توبې د پاکستان له حکومت سره منلی وو د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسلوالې وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي د دې اوربان مهلت د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسیدلی وو، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې دوی د ټي ټي پی له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تیره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن د لیندۍ په شلمه پیلوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپولو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندیز او پنځو ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسأله کې فشار راولي. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلای سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. د فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو عبدالعظیم بدخشي ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ دي 280 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارزواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاتې 100 میلیونه ډالر نورې پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام به له ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابره کړي او د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4.8 زره میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلی د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمې او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 28 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې امریکا د دغو پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکو بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شموله وبلل شي، خو له فکري او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کورونو کینولې دي. نړیوال بانک داسې مهال افغانستان ته د پیسو د لیږد اعلان کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نه لاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
فاطمه د دری ورونو په ګډون د پلار او څلورو خیندو سره په کابل ښار کې د ناچاری شپې ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهاره تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
راټول سوي توکي پلوري او د ورځې د 500 افغانۍ نیولې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي په هنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای واز فاطمه نه د خای د په چیر ډیر انجونی وي چې د تحصیل له نعمت به برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه طالبان پاره ښکارا تګلاره نه لري. نو موړی وای د ژمي پراتک سره کله ناکله آن تر دینه چاره کیږي چې د گاونډیو دروازې وروټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هم حاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یو تازه اعلان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې راتلونکي خواړه به کله او څنګه ورسیږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پای به شاوخوا 2.3 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایند کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې لمرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تک محروم پاتې روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوسمهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 14 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هم مهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبر د کافی خوړو نشټونه او بیلابیل ناروغي خای د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپل بشري مرستې چټکې کړي. له دې ورها خو د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوې دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دي خپلې مرستې جاري وساتي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته یې د آزادۍ رادیو .com پر ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. هلته هم د ورځې تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ او زموږ د ټویټر پاڼه هم درسره فالو یا تعقیب کړئ. طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینټ مکینزي ویلي د طالبانو لپاره ډیره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. دا چې ولې تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولی او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا 1000 وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظ خوب ډیر دقیق نه ده،
ولی دی یو 2300 تر 400 پورې کېدل شي د شمیر بیا 1500 هغه څه باقی پاتې. اگر کله موږ یو شمیره د 2300 تر 3000 پورې خو د شپږ سو کسان موږ نیولې دي او 80 کسان تر 100 پورې وزل سی هم د بلا بلا عملیاتو کې تدریج میاست کې.
خغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri de dale par tul Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi fikr kum de Taliban la par ba asan wi che de dale par wrande jawabi iqdam wakri
de Taliban hukumat Daesh dale de khpal wakmani par wrande loy gwah na gani aw tingar ke wi che de dale de waslawalo zaliba wijari kri. لهغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حمله پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اگست میاشت کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وټلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خنړی 14 او وروسته د وګي د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوه جماعتونو حمله د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له 300 زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خوست په ګلان کم کې چې وزیرستاني کډوال میشتي له 8020 کورنۍ سره د جمنۍ توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد او پیسو د مرستې بهیر پیل شو. دا مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یونیسیار لخوا برابر شوې، هر کورنۍ ته پکې 345 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي په دې مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې ورته اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا د وزیرستاني کډوالو څخه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستاني کډوالو ته د ژمنې توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هر کورنۍ ته 345 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستي وکړي. د خوست مرستيال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ رادیو ته د نقدي مرستو د ویش ته د بهیر پاړه وویل.
تقریبا 8020 کورنۍ دي چې په کورنۍ ته 345 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیون ډالر دي دا راوړی دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزي ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخله وای.
خدای دا وکړي چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تبزو وکي. این داد پرامیش دا غشتنه دو چه میشه داگه خلقه در دل ملزون خلطه دل چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه داد خپل وطن نه تلل دی افغانستان تا روشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی داگه خلقه سرا دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سرا دغا وشی مراسته.
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالله نور لنړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دحکم کې د خل ډیر به تما سوای د نلار ګایلاري نصاب ځنه داس خلک شته چې کټی روغله ساتینا شلډر یې ورکړل خو غونډه نسول مل او تقریبا شپږ سوار غولي وي پاسپورت سوا کې ځنه داس کرانه وي چې وای واته 15 ملاو دینر نه دی ملاو همیش د ټول دولت مسول دی چې د توزید صحیح طریقه انده وش
د 2014 زګیدیس کال پنیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو لپاره دی ورسته د غوی زرګونه کورنۍ خوس او پکتیکات هم واوخته کڅاند وزیرستاني کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنی شوی خو لا هم د غوی خواوشا لزر کورنۍ په خوس او پکتیکا کې اوسېږي
ازادي رادیو لم مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
سمه غاګله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو دي چې لویدیزو او نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تفسیري او مقالې خبري کړي اسمت ساروان ته بغوښ
نیویارکر خبرونه د افغانستان په اړه په یو اوشتل کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنی د دوړو خواو د خبرو او د افغانستان راورسه تحولاتو ته کتنه کړې ده د دې لیکنه چې سرلیک ده په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماتې پر تاریخ په فایل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14مه په دې اعلان پاتې ورسول چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مه پورې ووځي د ورسپانې لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځانې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوریت دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو امریکایانو د ناتو غړیو او نورو خوارۍ ګاللې وې د زړ کدن حالت ته ورسید خو دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولای شي نیویارکر خبرونه ل افغانستان د همغه محل د پوهنی وزیر رنگینی حمیدی په قول کې چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولای شي خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ورکړي او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي د جون په درويشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشه د کام ایر پالو تک کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې و له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې دوی په هدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلې او دا اغیزمن ښکاری خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي ورسپانې د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخستلو ترڅنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وشل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوېست نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل نیویارک ټایمز د دوړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلی چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه لکه د هلیکوپټرو او دای هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي خو د بایدن ځوابونه مبهم وو هرال رسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده دا رسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي مارتن ګریفس وایي ټول به پرنو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد و پاشل شي نو لنړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي ګریفس وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته چې له اتنیم بجو وروسته پیلېږي ولایت په ولایت خبرونه ده د غزنی د وضعیت په اړه پرون بحث شوی تاسو په دې خبرونه کې تکرار اوریدلی شئ اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته اروپایي چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداري ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټلواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوه هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتی ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملی ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له ارخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. لبلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولس سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي کنه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه. خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو د زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
بلې اوریدونکو، نن له دوو تر څلورو بجو دوه بیلابیل خبرونه تر شنه اسمان لاندې پښتو او دری. په افغانستان کې روان قضایي وضعیت او د محاکمو بهیر ته ځانګړې شوې ده چې اوس خلک خپل داوی څنګه مختوړي، د طالبانو د حکومت قضایا ځواک څه ډول دی، محاکم په کوم حد کې دی او خلک څنګه خپل ستونزې له دوی سره شریکوي، په همدې موضوع بحث کې هیله ده چې خبرونه ته زنګ را ووهي. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
طالبان ورونو تاسو افغانستان کو ټول کار پری دی د دیاش غم وخورای. دوما خبر دغه ده کته سه د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوي، خپل مرضی کوي. دغه خلک ټول دیش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډیره په ضرر تمام شي. او د خلکو سره ښه رویه وکړي، کوم خلک چې د کارونو نه بسلی دي به بیا ولګوي. زه دا خبره درته کوم د تاسو د پاره چې تاسو ډیر شل کاله که بعد نن بیا راغلي یې، او چې داسې نه وي چې دریمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومې ژبې تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره شبو باندې ودرېږئ، که ونه درېږئ دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی بدینه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلک ته د خدای ریدي باور وړي دا خدای رسول ته د وګوري قرآن ته د وګوري دا کومکونه نه وړي هغه خلک ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي یغه ته د کومکونه ورکړي د خدای په لار لاړ شي صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوي ډېر په عذاب دي خلک وسلام
هلمند ولایت د ولسوالۍ دفتر په اړه کې اسدالله یم د غزنواز لوړو مقامات ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډېره پاشه د اداره ده د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه را نقل کوي نه د هغه میله یا ګنج را نقل کوي نه د مصرو اډه را نقل کوي مسلمانان یې سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اتنیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو او سم په مکړی لاندو خبر نو ته د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به نن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي په پام کې د چي په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت شمالي کوریا اقليمي بدلون او د لویدیز بالکان پر مسلو خبري وشي کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ بیا پیلوي په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې بل کابل څخه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته کیږي په دې پروازونو کې د شنبه او سه شنبه په ورځ خلک تګ راتګ کولای شي هندي رسنیو له افغانستان نه ویلي ته د لاسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی دی په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزارت بیان ارندم باغچی ویلی چې پروندلندې په 19 د کابل د کامیر هوایی شرکت په یو چارټر الوتکه کې له افغانستانه یو څلور څلور کسان نوې ډیلی ته ورورسیدل د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی هغه اوربان فسخ کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی وو د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته د خپل 15 ورځنی سفر لړۍ نن د لندې په شلمه پیلوي او د ګډو رزمی ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشی تیر ماقام خپل برازیلی سیال مارسلو ګوریلو ته ماته ورکړه زموږ کاګله ازادي رادیو نه اوري اوس هم په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت بحث دی چې غزنی ولایت ته ځنګړې شوې دی دا بحث پرون شوې دی تاسو نن تکرار اوریدلی شئ
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او غزنی ولایت ته ځانګړې ده غزنی د میدان وردګ بامیان دایکونډي ورزګان صابل او پکتیکا او لوګر ولایتونو ترمنځ په 2,400 کیلومتر مربع ساحه کې پروت ده غزنی په تیرو کابو شلو کلونو کې تل نارام وو ډېری ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې وې خو اوس چې طالبان وخت رسیدلی د دې ولایت پر ټولو ولسوالیو د دوی حکومت واکمن دی پروانه خبرونه کې درې میلمانه لرو چې د غزنی د ستونزو او د چارو د شیګنی په اړه ورسره خبري وکړو زموږ میلمانه دي شاغله نصرت الله مایار سلطانزوی آریان آشنا او آزاد خبریال احمد ولی سرحدیم له موږ سره ملګری شي ټولو ملمنو ته هر کله وایم لمړی مایار صاحب د طالبانو له وخت رسیدو وروسته غالبا ډیر غزنیوال په دې خوشاله دي چې جګړه پای ته رسیدلې لارې پرانستل شوې دي خو آیا له دې فرصت خلکو او چارواکو د ژوند د چارو د شیګنې لکه د تعلیم روغتیا لارو سوداګرۍ صنعت او نورو برخو کې څه استفاده کړې ده
بل خوشبختانه د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د اوس لپاره الحمدلله ښه ده خلک امنیت ناراضي دا هر نظام د بدلون سره خامخا تر امنیت اقتصادي ستونزې نور ټولنې ستونزې پیدا کی خو الحمدلله په غزنی کې د اوس لپاره امنیت ښه ده او موږ هیله من یو انشاء الله چې د امنیت پراتک سره اقتصادي موضوعات اقتصادي مشکلات کوم ټول په ځنی کې نه خپل افغانستان کې ست دا به ان شاء الله ورو سره کیږي ان شاء الله.
آشنا صاحب تاسو وایست
بالکل غزنی ولایت کې سامانیت پیلن ډیر خدای خلک خوشاله دي خو دا چې د تعلیم په برخه کې تاسو یادونه وکړه نو تعلیم په برخه کې تر اوسه خزینه او زده کوونکو ته تر اوسه اجازه نه درکول شوی او دوی تر اوسه نه خوښ دي د دې فیصلې نه په دې هله چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل شي.
آشنا صاحب د حکومت ولې په برخه کې هم ډیر شکایتونه شته د غزنی خلک وایي چې ادارې فلج دي ولې؟
بالکل غټه ستونزه د ادارو د نه پاتې کېدو دا د چتروسه ماشونه نه دیواله شي ځکه خلک ډیر زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ځینې ادارې کپاله هم د التنو کارکونکو د خاص ضرورت کوي چې حاضر شي کازیر هم شي د یو سات یا دوه ساتو لپاره فقط ناظری ورکولو لپاره حاضرې ګنو غټه ستونزه هم دا د ماشو نه ورکړه د کچیرته دا ستونزه حل شي ان شاء الله ادارې برته پالکیږي او کارکونکو به برته خپل دندو ته ستانه شي.
ډیر مننه آشنا صاحب. تاسو مخکې ویل چې ماشونه نشته نو ځکه ادارې هم پټه په ولاړې دي. څومره خلک لیوال دي چې له اوسنۍ ادارې سره کار وکړي او یا اوسنۍ اداره څومره ځوانانو ته خصوصا هغه چې تعلیم یې کړی دی زده کړې کړي دي څنګه تخصص لري هغوی ته موقع ورکوي؟
بالکل ځوانان خو لیواله دي خو د دې په صورت کې چې دوی ته مثلا کار په بدل کې معاش ورکول شي نو ډیری ځوانان چې دي اوس تر درېم اوسه پورې مثلا په ځینو اداراتو کې کارکونکي لدندو لري سوي د دوی په ځای باندې نور نوي کارکونکي راغلي دي نو خصوصا هغه کارکونکي هم ډیر زیات مایوس دي نو دوی دې ته مجبور کیږي چې یا وطن پریږدي یا مثلا د ش قانون دی وک چې هغه د دوی سره د چا په استلام نه خایي ځکه دوی شل کاله یا ډیر تر دې زیات تعلیم کړی دی د زحمت استلای دی ځوانان هم مخکې یادونه وکړه چې تر درېم بس پوری دی ډیرې کارکونکو له دندو لري کړی دی نو که چیرته داسې کار ونه شي هغه ځینې کوم څوک چې ورته لري هغه خپل دندو پاتې شي او د هغه په بدل کې به دوی مثلا معاش ورکړي. ان شاء الله ډیرې ځوانان غواړي چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او خپل دندو پاتې کیږي ان شاء الله لیواله دي چې له دې حکومت سره کار وکړي.
او آشنا صاحب ډیر خلک دا هم وایي کوم خلک چې طالبانو مقرر کړی دی هغه بیا په کار وای نه پوهیږي دا ادا څومره سم ده؟
بالکل ځینې داس کسان دي چې مثلا هغه شاید د مدرسو نه فارغ شوی دی مثلا د پانتون کوم سند نه لري نو ډیر خلک بیا داس خلک هم شته چې پانتون نه فارغ شوی او مثلا لیسانس یا ماستران وي او دا اکسیست نو یو ځینې داسې کسان نشته چې بالکل شي دی یوازې د مدرسو لپاره شوی په دندو ګمارل شوی.
سرحدي صاحب تاسو ته هر کله وایم تاسو نظر څه دی چې په غزنی کې شکایت داده چې حکومت ولی پټه په ولاړه ده ادارې فلج دي دلیل یې څه دی؟ آیا داده چې طالبان ماش نسی ورکولای او که داده چه طالبانو غیر مسلکی کسان گمارلی دی او اغا خلق چه پا کار پایدل اغای رخصت کردی دی؟
ده پینزلسه مگز را پدی خواه کلسی ده طالبان ده افغانستان باندی واکمن سوله بدبختانه ده اغا راتک گروست پا افغانستان که اغا اداری سیستم چه دی پا تدریجی دول باندی لمن زدی اغا چسی ده غزنی ولایت پا آره باندی زموش معلومات که اغا دادیس پا غزنی ولایت که په تدریجي ډول باندې هغه اداري جوړښتونه سړي هغه اداري اصول سړي هغه لمنځه دی او ستوند ته د سي د مغزو فرار دي هغه کسان چې په تیرو شلو کلو کې د هوا د بیلابیلو په هنتونونو یا د نړیوالو په هنتونونو څخه فارغ شوی او هغه په مهمو بستونو کې ولا هغه ټول لری کیږي او د هغه پر ځای باندې هغه کسان اوسل کیږي چې هغه په پاکستانی مدرسو کې درس ویلي د خلکو مشکل دا نه دی چې مدرسو ولز د کوم سره یا د مدرسو له فارغونو سره دی غوی وایسي دوی مطلقاً په کار باندې نه پوهیږي. مثلا مثال ایدا چې ویلای شو د زراعت لپاره کوم مسلکی کس پېت پکاري دوی د مدرسې طالب راولي امدارنګ انجینر پکاري کده لوی لارې د لپاره یو څوک په کار چې هغه باید پر لوی لار باندې د اېدو د پورته کولو د لپاره کار وکړي، ولی بدبختانه د طالبانو امارات هغه کسان راولي چې هغه د دې تنظیم ته د هغه د ادارې ته مثلا وفادار نه داسي په اداري برخه کې کار کړي یا په اداري برخه کې تجربه لري، ولی بدبختانه هغه سیمو ته هغه ډول خلک لږول سول چې حتی هغه سره د افهام او تفهم یعنی د ژبې ستونزې لري، مثلا نه پوهیږي چې هغه څه ستونزې لري او نه پوهیږي چې هغه خپل هغه کم د دې پالیسی سره هغه ورته ورزول شي. او بل یو ډیر غټه ستونزه دا ده چې د غزنی ولایت کې کم کسان چې مثلا په زده کړو باندې بوخت ول یا مثلا د دې لپاره زده کړې کولې چې راتلونکي باندې باور ولري او شاینده ولري، هغه ټول له گاونډي وادونو ته فرار کړی دي چې مشول پاکستان همدارنګ ایران هی ودن ترسول دی لارې څخه ترکیه یا اروپا ته ځان ورسی، ځکه هغه ځکه دا خلک ټول نا امید دي او په ادارو کې په تدریجي ډول باندې اول خدا سي دي چې دوام باسته څخه اول باسته خدا کسان ټول چې مسلکی ودايي سکی په تدریجي ډول باندې هتاه دریم بس لرم بس دا کسان چې کم مسلکی ولا په تیر جمهوریت کې کار کوي هغه سکی او دا هغه پر ځای باندې د طالبانو امارات هغه خپل کسان اول سپتی رو شلو کلو کې یا لدی سره د جګړې په ټکرونو کې ولا یا لدی ام فکر ولا یا لدی سره په امداري سو اکم مفکوره سره فاغه باندې ولاړ دي.
ډېر مننه سرحدي صاحب. سلطان زوی صاحب، یو وزارت فکر کوم چې اقتصاد وزارت په خونه یو چارواکو ته هغه کسان چې رئیسان او مدیران چې د آزاد رقابتونو لاره غوړه شي ولې غوي تی ویل دي چې خپل ریاستونو کې پات شي، البته د مشاورینو پایس شبنو چې ټولو ادارو هم دا کار کړی وای، هغه خلک چې په کار پوهی شي ادي اقل د مشاور پایس کار ور کړی وای.
مشکلات نه دي چې په شکل دي غوښنه کې د تاسو معرفت اداره او هم غوښنه کې کومین د ادارې معاون د کار عامه د معرفت فشار د کنو کارمندان دي فعلاً د وزارت د معرفت د هدایت پر اساس باندې خپل د مشاورینو په حیث باندې د همکار په حیث باندې خپل اصول عمل هم کار کوي. د شوبو کې یو حال کسان دي چې د جمهوریت د نظام د سقوط سره د خپل د وطن ته کېدا لکه زموږ همکار چې ویل چې کثار شتل د نورو مملکتو ته او د وطن پریخه یا اروپایي ملکونو ته هم ځای ملکونو ته تللی هغه جلا د دې په څه مشکلې نه پیګم په دغه وخت کې چې وظیفه سره پیل دي د اوس کې د معرفت مثال تاسو ته وښیم، د مخابرات د ریاست تاسو ته وښیم، د صفیت تاسو ته وښیم، په دې کې موږ عملا د دغه ریاستو سره داخلي د ریاستو سره کار کوو، د ریاستو کې موږ د همکاران وینو.
آشنا صاحب تاسو څه وایئ؟ سلطان زوی صاحب خو وایي چې ټول پخوانی کسان شته په دندو بوخت دي.
بالکل دا به ډیر ښه کار شوی وای، مثلا کاغذ پانی کارکونکو د مشاور پایس دوی سره کار کولای، خو ځینې داسې ادارې دي چې مثلا نوي کارمندان ورته معرفي کړي. اته مثلا ما یو مکتوب ولیدی وزارت مکتوب راغلی چې هیڅوک حق نه لري چې مثلا د سایز مرکز خپل سایز مرکز کارکونکو کې سایز مرکز کارکونکو کې مدیران له دندو ګوښه یا لري کړي. خو زموږ مثلا مدیر په خانه مدیر د دندې لري شوی دی، بیا مثلا هغه مکتوب هم معرفت ته وروړی او خو غور سره قبول کړی نه، تر اوسه هغه همداسې بې سرنوشته ګرځي او زموږ نوی مدیر چې دا هغه بس کار کوي. ځینې ادارو کې شاید د مشاور پایس سره پاتې شي، خو ځینې ادارو کې بیا نشي کولی چې هلته پاتې شي، بس په کومه ورځ چې نوی مدیر ته معرفي شوی دی هغه ورځې وروسته بیا هغه زاړه مدیران د دریم بس یا د دوهم بس خلک بس په کورو باندې ناست.
سرحدي صاحب، اکثره روغتیایی کلینیکونه فلج دي ځکه چې ماشونه وای څلور میاشت کیږي چې نه دی ور رسیدلی. ډاکټران او نور روغتیا پالان خو لا هم کار ته دوام ورکوي، څه فکر کوي چې ماش ورونه رسیږي دوی به کار ته دوام ورکړي شي؟
د غزنی یو خو د غزنی شهر دی، یو د غزنی ولسوالی دی. په ولسوالی کې بدبختانه دا ستونزه کله چې جمهوریت سقوط کړی دی لاغه نو وروسته څخه په روغتیايي برخه کې ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي او د تیرو څلورو میاشتو راپدې خوا څخه زیاتره روغتیا پالان دي، ډاکټران دي، یا په دین نور برخه کې د روغتیا په برخه کې کار کوي له نړیوالو او د داخلي سازمانونو سره. بدبختانه هغه ته معاشات نه دي رسیدلي او بل هغه درمل چې په خوا د مؤسسات له خوا څخه کومک کېدل په میاشتنی ډول باندې یا په درو میاشتو په ډول باندې اغوی پر ټول ځایونو باندې درېدل دي، او بل په ولسوالۍ کې هغه کم چې مثلا د میزلز یا د سری یا د نوري ناروغي د اغوی لپاره واکسین به پختانه نسته. حتی د غزنی په ناوه ولسوالۍ، د غزنی په مکور، امدارنګ دی یک په ځینی ولسوالۍ کې ځینی ماشومان د سری ناروغي له وجې څخه خپل ژوند د لاس ور کړی دي، او ځینی ماشومان چې مثلا کورنۍ نس کولای شي اغوی ته غذا ورکړي، یا اغوی د بیلابیل سنج لري چې اغوی باید په بیلابیل برخو کې واکسین شي، اغوی ته تداوی وسی، بدبختانه اغو ته رسیدګی نه کیږي. کسم روغتیا پالان ته لور میش کیږي چې په دې برخه کې خپل کار کوي، ولې کله چې درمل نه وي، کله چې د نړیوالو سازمانونو یا همدارنګ د افغانستان د اوسنی حاکم دولت امارات اسلامي د اغوی د خپل حمایت نه ویني، په کوم برخه کې باغو خلک ته خدمات وړاندې کی افراد څه ولې د افرادو د حمایت لپاره چې هغه په مالی برخه کې دي، د دوی معاشات ورکړل شي یا دوی ته درمل ورکړل شي، بدبختانه هغه په لیرو پرتو ولسوالۍ کې آتا د غزنی په شار کې نسته، او خلک ورځ تر بلې د یو بحران خواته روان دي، او یو بل غټه ستونزه چې ده هغه د کورونا ناروغي ده. بدبختانه په افغانستان کې یو مشکل لري چې خلک پر کورونا باندې باور نه لري، ولی هله تشکل په عامه برخه، عامه پواوی په برخه کې کارونه سنو، خلک نورم مشکلات سره مخ کیږي، او اوس عملا د غزنی ترڅنګ د هیواد روغتیايي سیستم څه دی خپل کېدو سره مخ دی.
بله شاغله نصرت الله مایار سلطانزوی، په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو جنو ته اجازه ورکړې ده چې تر 12 ستکړو ته دوام ورکړي. طالبان څه وایي، دلیل یې څه دی چې په غزنی کې جنو ته اجازه نه ورکوي چې لښ پژمه پورته درس ووایي؟
خصوصي مکاتب که په غزنی کې تر 12 ټولګي پورې شاګردان زده کړې کولای شي، مکاتب بند شوې نه دي. دا اوس هم عملا امکانونه د بعض مکاتب
په دولتي منظور ده، زما دولتي منظور ده، خصوصي نه.
دولتي کې خامخا ستونزې بدایي چې هلته استادان ذکور استخدام شوي، د ریاست معرف د غزنی نظر دا و چې دغه ذکور استادان چې کوم استخدام شوي دي په اولس مکاتبو کې، د دې لپاره تر څو چې موږ اولس معلمین پیدا کړو، یا مختلط سیستم چې ولر مختلط سیستم وګل بینه
مختلط سیستم کله شته په افغانستان کې، په کابل کې منشته، څنګه په غزنی کې شته؟
د معلمینو او د کارمندانو متخصصین د دولتي مکاتبو کې په غزنی په خار کې پولیسوالۍ کې په بعض مکاتبو کې وزیر داس لري چې هلته دولتي مکاتبو کې نارینه کارمندان کې هغه اداري کارمندان دي، کانه تدریسي بخش دي، کار کول شي د غیب خاطر باندې د نظر دا ده د دې نظر توان دي د دې باندې خبرې نه کوم چې مستو دې دې خاطر چې موږ د معرفت د مسؤل سره د مستو دا ته خېټه د مشکلاتو د حل خاطر باندې وخت
موږ مکاتب نشو کولای. آشنا صاحب، تاسو له دوی سره موافق یاست چې همدغه ستونزه په غزنی کې آید د مثلا غزنی د مهمه لیسې یادونه وکړي چې د جنونو چې آیا کارکون کې او شون کې نارینه دي؟
ټول شاید ډیر نارینه ونه وسې، شاید ځینې داسې کوونځي وي چې حالته یو یا دوه کسان یا استادان یې هم اداري کارکون کې نارینه وسې. خو زما په نظر غټه ستونزه د بودیجې نشټواله ده، چې مثلا اسلامي امارت حکومت تمره پیسې نه لري چې ټول استادان ته مثلا دوی معاشونه کې ورکړي.
نو خو معاش خو بل غیر دوی وعده ورکړي ده چې که تاسو په کور هم ناشتي یاست معاش به درکو، دا وعده ورکړي ده.
نو زه فکر کوم چې همدا ستونزه یې مثلا په خونځو کې نارینه کارکونکي یا استادان، ځکه خزینه خونځو کې ډیر کم، یعنی شاید ټول خونځو یې ډیر خونځو کې یا دوه کسان یا اداري کارکونکي یا هم استادان دا ډیر کم ده.
سرحدي صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دلیل یې څه کېدای شي؟
لومړی خو په افغانستان کې بیا په خاص ډول په غزنی ولایت یا نور ولایتونو کې دا هیڅ امکان نه لري چې هغه ته نارینه د شدینه او سره یو ځای تدریس ورکړي، ولی یوازې په یو یا دوه شوونځي د غزنی کې چې هغه برخه کې مسلکي کاست اړتیا و هغه تدریس کوي، ولی له شد سره یو ځای، یعنی یو خو مختلط سیستم موږ نه لرو، او بل له شد سره یو ځای هغه هیڅ کله داسې پیښ نه درامنځته شوی له شد سره یو ځای درس ورکوي په شوونځي کې، ولی ستونزه دا دا چې د امارات اسلامي پر اتاک سره د نور افغانستان پر څنګه په غزنی ولایت کې د شوزو پر ټاکل پر تعلیم باندې بندیز لګیدل دی. هغه بیلابیل دلایل لرته لري ولی په داسې حال کې چې بیا دوی غوښتنه کوي چې کله چې ناروغ شي میرمنه ناروغ شي باید میرمنې ته ورشي ولی هغه وجه ته ترجیح ورکوي چې کم څوک ناروغ شي مثلا میرمنې ناروغ شي بیلابیل ناروغي ولري هغه باید پاکستان ته یوړل شي یا بل ځای ته ولتر دا مال پوری د غزنی کې د شوزو د ټکړې په برخه کې هیڅ ډول مثبت ګام نه دی رامنځته شوی او بولسوالۍ کې مطلقاً شوزي هاته ماشومان وزده کړو تلاش رسی نه لري چې هغه اوناسو برخه کې یعنی دا ډیره غټه ستونزه او بل تر اوسه پورې هیڅ شوزو ته سکم په بیلابیلو برخو کې هغه ته کار کوي مثلا په تدریسي برخه کې هغه ته نه معاشات ورکړل شوی دي او نه دا یو میکانیزم یو سیستم ته چې هغه ته دي مثلا معاشات ورکړل شي او دا ډیره غټه ستونزه کې دا میرمنې په دوه کې ځینی هغه میرمنې چې د کور سرپرستی ولی هغه خپل کور ساتي د همدې د کله شوونځي کې تدریس کوي لاغله لاري څخه به خپل ماشومان ته مثلا د هغه حفاظت کوي د هغه مالی برخې به د هغه حمایت کوي ولی بدبختانه دا ټولې برخې فلسوي دي او اکثریت میرمنې د مال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه نس کولای شي تاسو تر څنګ خپل کورنۍ حمایت کوي.
البته ځینې خلک دا وایي چې په ځینو سیمو کې طالبان دا پلمه کوي چې وایي شزینه شوونکي نه لرو نو ځکه د نجونو ښوونځی نه پرانیسو. اوس هم داسې ځینې خلک داسې شک کوي چې وایي یو شپږ میاشتې به ښوونځي بند کړي، اکثره شوونکي چې دي خزینه شوونکي دا به یا په نورو کارونو بوخت شي یا به بهر ته لاړ شي، بیا به وایي چې خزینه شوونکي نه لرو نو ځکه د نجونو لپاره شوانزی نه پرانیسو. او کله چې شوانزی نوی نو څنګه به شوون کې پیدا شي؟ تبن دغه پروسه به نورم ځنډی کې دغه تشویش ډېر رښتا. شغله آشنا غزنی ته د برښنا لاینونه غزیدلې دي، په خو به د جګړو له کبله همیشه خصوصا د میدان وردک په برخه کې یادي دوړ ولایتونو ترمنز به د مزه قطع کیدو به اوس خو دا مشکل نشته. د برښنا وضعیت ستاسو په ولایت کې څنګه دی؟
بالکل د برښنا وضعیت غزنی ولایت کې د پیلن لپاره ډیر ښه دی، خو یوازې د برښنا د کموالي لپاره دوی د سار له و بجونه بیا تر نیمو بجو پر دوی برښنا کټ کوي تر نو بجو او بیا د غرمې له 12 بجونه تر 2 بجو تقریبا د سار له خوا خو یو څه رسمي تایمې دوی برښنا کټ کوي. وایي ځکه چې موږ د برښنا کموالي سره مخ یو الته برښنا وایي به زیاته کړو، نو دا یو کوچنی څنډه سپیلن دا یو ونه کې چې رامسته شوی چې دوی دوه ټیمه تقریبا په مهمو وختو کې د برېښنا خطر کوي او کدی ته توجه سره ډیره بخښه.
بله ډیره منن. سرحدي صاحب ملګرو ملتو اندیشنه ښکارا کړی دی بلکې خبرداري ورکړی دی چې د افغانستان به د مهاجرت یو لوی لړۍ پیل شي ځکه چې فقر د نيستي د وضعیت ډیر خراب دی. د غزنی خلک آیا بهر ته روان دي مهاجرت کوي؟ ځکه چې بیکاری هلته هم ډیره زیاته ده او د غزنی خلک عموما ایران ته ځي او د ملګرو ملتو په راپور کې هم دې ته اشاره شوې ده چې د ورځې 2000 کسه ایران ته وړي.
هغه معلومات چې موږ د غزنی ولایت څخه لرو نسبتا نور ولایتو ته له غزنی څخه ډیر خلک دا مهال ایران ته تللی دي. په ایران کې د خیز شپږ کې د پخوانی حکومت مامورین دي، د پانتونونو ماسلین دي، امدارنګ کاریګر دي، غریب کاریګر دي. یعنی د ماجرا هغه لړۍ چې د هغه یواز دانه دي د مغزو فرار دي، بلکې هغه کسان چې مثلا په ولایتي کاچو باندې په ولسی تړون یا ملي پیوستون پروژو کې دي مصروف یا پر لوی لار باندې په پروژو کې یا په دین نور برخو کې چې ملکی کارونو په هغه کې مصروف او ټول بیکار او بیکار اسوله او هغه مجبور اسوله چې ولار شي. او کدر توه ما د ورځي ته د غزنی څخه یعنی سلګونه کسان هم د زابل لارې څخه ځي کندهار له ایلمن لارې څخه یا له نیمروز لاري څخه په کاچاکی ډول باندې پاکستان ته اوړي او کسان چې هلته وایسته لري یا پیسې ورکي هغه ته ویزی ورکول کیږي یا موقت کارتونه ورکول کیږي ولې هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځکه هغه مجبور دي بیرته را اړول کیږي. ځکه په تیرو څو اونیو کې تر دې ځره کسان ډیر بیرته په ایران له خوا څخه را اړول شوی د افغانستان نیمروز او ایلمند ولایتو ته او دا یو ډیر غټه ستونزه ده ځکه ورځ تر بلې خلک په مخ کې حکم هغه کم پیسې سدي درلو دلیا ذخیرې چې درلودلې یا کم په پټي یا بل ځای کې بیکار کوي هغه ټول لمنځه تللې دي. ځکه کله چې په هیواد کې اداره پالیسي تجارت پالیسي نو لاغه مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک ورڅخه متاثر کیږي او بدبختانه یو غټ مشکل لغزنی کې رامنځته شوی دی. مثلا په کلیو کې به ځوانان په ولسی تړون پروګرام لري په پروژو کې په محلي ډول باندې پروژو کې مصروف ولسی د کلو په بیا رغونو لښتیو اندرنګ دین نور ځایو په جوړول کې ولیا ټول لمنځه تللی دي. دا ځوانان دي دا ټول مجبور دي او بل د پانتون ماشلین په خوا په کابل کې په ځینو گاونډي ولایتو کې خپل په غزنی شهر کې داخل هغه زده کړې کولې د اقتصادي ستونزې عمل ته هغه ټول زده کړې پرې شو د لیدا مال په ایران کې دي. هغه اته کې سي له ایران لاري څخه لمړی ترکیه ته لاړتي بیا د ترکیه لاري څخه یا پولند سه جرمني ته یا ایتالیا ته یا د نور هیوادونو ته لاړتي. عمل اندامل ځینې ځوانان په پولند کې په ترکیه کې او اکثریت په ایران کې بند پاتې دي. ځینې مثلا حکومتي مامورین چې هغه د محلي پاتون کوونکی ولا یا د مخکنی حکومت غړي ولا هغه ټول په ایران کې د عمل بند پاتې دي. نه مختبرې شو دل کیږي او نه شاته راتللای شي بیرته افغانستان ته نسره کول ځکه انتقام په برخه کې هغه ویر لري.
بله ډیر مننه سلطان زوی صاحب. یو شمیر ولایتونه وچکالی ډیر بد ځپلې دي. په غزنی کې د وچکالی اثرات څومره دي؟
دکان په زیاتره ولایتو کې د افغانستان د وچکالی مشکلات سخت کړي دي. په غزنی کې وچکالی موږ متاسفانه درلودل د اوس لپاره ځکه کښت او زراعت د مسایل زیات نسته دي. حتی موږ د کال په جریان کې د څښاک د اوبو د کمبود سره حتی مخامخ یو. دا خو لا پرېږده چې پر کښت او زراعت صحیح رسیدګي وسي نو د اوس لپاره بیا د اوبو وضعیت د څښاک د اوبو د رسیدګي دغه مسایل څه مشکلات نسته. د کال په جریان کې متاسفانه د مشکل زیات درلود. د اوس لپاره موږ مشکل الحمدلله ډېر زیات نه لرو.
قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په غزنی خبري کو آزاد خبريال احمد ولی سرحدي، شاغلی آریان آشنا او شاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی زموږ ملمن دي. ته آشنا صاحب، دا د لوشي او بی وزلی خبره ډیره کیږي او داسې خبرداري ورکول کیږي چې دا ژمی به د افغانانو لپاره په ډیرو لسیزو کې تر ټولو سخت ژمی بي. ځکه چې بی وزلی ډیره ده، لوشه ډیره ده، بیکاری ډیره ده، حتی د لسکونو زرو ماشومانو د مړینې ویرشته. په غزنی کې څه فکر کوي دا ژمی به څنګه وي، خصوصا د هغو خلکو لپاره چې بی وزله دي؟
دا چې لوژه به خزیاده شوی دا بیکاری د کارونه نشته. همدا شان کوم دولتي کارکونکو چې یا نور کارکونکو چې هغه باندې پیلن ماش نشته دی. او کوم نړیوال مرستې چې کېږي دا خبرونه مثلا اجتماعي شبکو کې ورکول شوی دي چې هغه د دې په ځای چې غریبانو ته ورکول شي هغه یوازې شهیدانو کورونو ته ورکول شوی دي. یعنی غریبانو ته هغه مرستې نه دي رسیدلې او یوازې د طالبانو د شهیدانو کورونو سره هغه مرستې شوی دي. نو موږ د حکومت نه دا هیله لرو چې په دې برخه کې دوی ډېره توجه وکړي، ځکه سخت کال بیا بېخي لوږه زیاته شوي ده او د کار کموالی دی. خلک وسپیلو لپاره خارج ته هم نشته تللی ځکه پاسپورتونو ستونزه ده او همداشان د ویزو د هوایي حریم ستونزه ده. موږ د حکومت دا هیله لرو چې دوی په دې اړه ډېره جدي پاملرنه وکړي ترڅو دا ستونزه حل شي.
بله ډیره مننه سرحدي صاحب. ځینو ولایتونو کې ملکه خصوصا د جنوب غرب ولایتونو کې کندهار او هلمند او دغو ولایتونو کې چې کله وچکالی ډیره وي کله لوږه ډیره وي بیا خلک مخدر موادو ته مخه کوي، کوکنار ډیر کوي. لیکن په غزنی کې سره لدی چې مخکې سلطان زوی صاحب اشاره وکړه چې تیر کال شنو دی ورشتونو له نظره بیا هم کوکنار او یا چرسو داشن ډیر نه کرل کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
د نور افغانستان ترڅنګ بدبختانه په جنوب غرب حوزه کې د اوبو د نشتون مشکلات دي. چې اوبه ورځ تر بلې چټیږي او خلک مثلا نس کولای چې مثلا بل نشي چې کرکیله چې د هغوی بازار کې دی پاغه ډول باندې قیمت نه لري لکه په خاصي کم خلکو ګټه تر لاسه کوله. او بل په غزنی ولایت کې په ولسوالۍ کې مخ کې چرت ډیر کرل کېدل ولی اوس په دې ورستي څو کلونو کې هغوی دې کار ته مخنیوي کړی ځکه تر دې نور هغه کم زراعتي بوټي سي دي ځین نور کم مواد هغه یا خوراکي یا غیر خوراکي توکي هلته کرکیله کوي هغه د نسبتا و نشئی توک ته عاید زیات وي ولی بدبختانه اشکال سیدا اوس روان کال بولو یا آینده کې پیشبینی شوی ده یو خدای دې خلک د اوبو لستون سره مخ ته او زموږ دادې په لورو پرتو سیمو کې مثلا خلکو برېښنا لپاره جنراتور یا شمسي څخه استفاده کوله ولی بدبختانه د اقتصادي مشکلات لوي څخه هغوی ودی ته هم لاسرسی نه لري. نو ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي او نشئی تو کرکیله وزنې لته د بازار کې قیمت ډیر چټتی.
بل ډیر مننه سلطان سي صاحب. نه صرف اوس بلکې په تیرو کلونو کې فکر کوم چې همداسې و چې په غزنی کې مخدر مواد کم وو. کته سم په دې اړه نظر لري او یو بل پښتنه دا ده چې په نورو ولایتونو کې نوي کښتونه تجربه شوي دي، مثلا په ځینو ولایتونو کې زعفران تجربه شوي دي، په ځینو کې مثلا په هلمند کې خورما تجربه شول او ښه نتیجه یې ورکړه. په غزنی کې داسې د نورو ولایتونو په شان نوي کښتونه تجربه شوي دي او نتیجه یې ورکړې ده او کنه؟
خدرا تو کې کوم کښته ډېر کوم الحمدلله زه به مخې کوم دا رازون غفران اوس په ځنې کې الحمدلله نه ویل چې وی خلکو ته مخه کړل لکه څنګه چې حدیث کوم یا نو ویو کله په ځنې کې الحمدلله دا شی ته ډېر د ستګي سمې ده په ټول زمینې چې غزنې کې ډېر خلک تجارت کوي د غفران په ټول زمینې دا موارد تخلقوز ډېر لاسته راځي غزنې او خلمره ولسوالۍ کې موږ د ټول زمینې مثلا مدرسې په ساحه کې قمینه کې د ټول زمینې خلکو ډېر ورته مخه کړې ده خم حاصل لري شاید ترلاسه کوي حالا نوروزي نو لاس تر وړي او دا د مخدره توکي مخکې په غزنې کې الحمدلله ډېر قوي دي محدود و مرکز کې خونو ولسوالۍ کې هغه ډېر محدود و خو د خلکو ترې نتیجه و نه خپله نه د دیني اړخ نه د مشروعیت نه او اقتصادي اړخ نه څه لاسته راوړل نه دغې خاطر هغې ته شاکرې ده اوس د زعفرانو په زمینې ته مثلا غزنې کې الحمدلله څخه ډېر کېږي.
ډېره زیاته مننه له درنو میلمنو ښاغلیو نصرت الله معیار سلطانزي، آریان آشنا او همدار از آزاد خبریال احمد ولی سرحدی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.